ډیره زیاته مننه ارش همایون قدرمنو دوستانو، وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. نن د مارچ ته په افغانستان او درسته نړۍ کې د خزو نړیواله ورځ ده. په دې ورځ په دې ټینګار کېږي چې د خزو په وړاندې د طبي سپای ته ورسول شي او د نارینه وو په شان دي برابر حقونه ورکړل شي. د افغانستان لومړی میرمن په دې مناسبت لازادي رډیو سره په ځانګړي مرکه کې د افغان خزو وضعیت ته خوشبيني ښکاره کړې او ویل چې وسنۍ افغانستان بدل شوی. په دې اړه په ریپورت سربیره دا هغه میرمنو څرګندونه هم در سره شریکو چې د مارچ د اتمې ورځې چې د مارچ د اتمې نیټې په مناسبت چې د خزو نړیواله ورځ ده خپل بیلابیل نظریات لري. د ملي دفاع وزیر هلمند ته د سفر په مهال ویلي طالبانو څخه به پر 215 میوان کلی اردو د برید غچ واخلي. دوستانو دا ریپورټونه به په وروسته درته په خبرونه کې وړاندې کو، خو تر هر څه مخکې پام وکړئ خبرونه ته. دا افغانستان د دفاع وزیر اسدالله خالد پرون په هلمند کې ویل چې په شوراب کې به پر 215 تل کلی اردو د طالبانو د برید بدل واخلي. یو جګپوړي امریکایي جنرال ویلي د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی سره لدی چې په ښکاره د امریکا او طالبانو ترمنځ په خبرو اندېښنه ښودلې د هغو ملاتړ کوي. او د بخښنې نړیواله موسسه وایي افغان ښځې باید د خپل هیواد په راتلونکي کې رول ولوبوي. بشپړ خبرونه واوري. د افغانستان د دفاع وزیر اسدالله خالد پرون په هلمند کې ویل چې په شوراب کې به پر 215 تل کلی اردو د طالبانو د برید غچ واخلي. تیرونه د مارچ په لومړی وسلوالو طالبانو په خوراب کې د 215 تم کلی اردو پر اړې په برید کې دروښتنه وژل او شپاړس نورې ټپیان کړل. د دفاع وزیر اسدالله خالد د کورنیو چارو وزیر مسعود اندرابي او په افغانستان کې د قاتم لاټړ ماموریت عمومي کمانډان سکاټ میلر پرون لنجدې د حالاتو څېړلو لپاره هلمند ته ولاړل. خغلی خالد ویل چې د افغانستان د ملي امنیت ځانګړي ځواکونو د هلمند په نوزاد ولسوالۍ کې پر اتل کلی اردو د حملې اصلي پلان جوړونکي په یو لړ عملیاتو کې وشل. د ژمنه وکړه چې پر اتل کلی اردو د حملې موضوع به تر پایه تعقیب کړي.
دا به موږ تر هغه اخیری سوري نه چې دا پلان سوي تر هغه ځای به تعقیبو ان شاء الله الرحمن.
د افغانستان د ملي امنیت ریاست هم ویلي چې د حملې د طرح ته وشل کېدو تر څنګ وتنه نور شوندې نیول شوې دي. یو جګپوړي امریکایي جنرال ویلي د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی سره لدی چې په ښکاره د امریکایي او طالبانو ترمنځ پر خبرو یاندېښنه ښودلې د هغو ملاتړ کوي. د امریکا د عمومي قمندانۍ مشر جنرال جوزف هوټل پرون د امریکا د سنا جرګې د وسلوالو خدمتونو کمیټې ته ویل زلمی خلیلزاد سره له خپلو خبرو ورته څرګنده شوې چې له ولسمشر غنی سره په منظم ډول مشورې کوي، بشپړ معلومات ورکوي او په حقیقت کې دا خبرې د ولسمشر غنی په ملاتړ پیل شوې او هغه ترې خبر دی. د افغانستان د امریکایي پوځیانو د وتلو په اړه ویل چې په افغانستان کې سیاسي شرایط وستاسي نه دي چې امریکایي پوځیان له دې هیواده ووزي. دا اسلامي همکاري سازمان یا او آی سی د کابل پرونی حمله په کلکه غندلې. د اسلامي همکاري سازمان سرمنشي ډاکټر یوسف بن احمد العثمان ویلي دي چې او آی سی د افغانستان د اسلامي جمهوریت ملاتړ کوي او د کابل پرونی حملې د قربانیانو له کورنیو او د افغانستان له حکومت سره خواخوږي څرګندوي. د کابل په لویدیځ کې د وحدت ګوند پخواني مشر عبدالعلي مزاري د 43 تلین پر مراسمو په برید کې درې تنه وژل شول او 22 نور ژوبل شول. په دې غونډه کې چې یو شمېر لوړپوړو سیاسي چارواکو هم برخه لرله د بریدونو وروسته ویل کېږي چې ګډه وډه شوه. داعش یا اسلامي دولت وسلوالې سخت دریځ لیدلې، د دې برید مسؤلیت پر غاړه اخیستی. دا بخښنې نړیواله موسسه وایي افغان ښځې باید د خپل هیواد په راتلونکي کې رول ولوبوي. د بخښنې نړیواله موسسې دا خبره په هغه بیان کې کړي چې د مارچ د اتمې یا د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت یې خپور کړی. د دې موسسې د جنوبي اسیا کمپاینرې سمیرا حمیدی په تیرو 18 کلو کې په افغانستان کې د ښځو پرمختګونو ته په اشاره ویلي دا په سخته ترلاسه شوې بریاوې باید په هیڅ قیمت له لاسه ونه وځي. د بخښنې نړیواله موسسه وایي د طالبانو د واکمنۍ په مهال ښځې په کورونو کې نول شوې، بشري حقونه ترې واخیستل شول، خو اوس افغان خزی ځانګړی وزارت لري چې په ټولو ولایتونو کې ریاستونه لري. د موسی په 2009 کال کې د خزو د حقونو د دفاع کوونکو د هلو ځلو په نتیجه کې په افغانستان کې د خزو خلاف د تشدد د پای ته رسیدا د قانون د تصویب یادونه هم کړي، خو په عین حال کې د افغان خزو ستونزو او چیلنجونو ته هم اشاره کړې ده. د افغانستان او ایرلند د کرکټ ملي لوبډلې به نن په څلورمه ورځنۍ مسابقه کې سره مخامخ شي. لومړۍ ورځنۍ مسابقه افغانستان او دوهمه ایرلند ګټلې، خو درېیمه د باران د ورېدو له کبله لغوه شوه. نن به د هند هرادوان اسمان وریځ وي، خو اټکل شوی چې باران به ونه وري. تر دې وړاندې افغانستان درې واړه شل ورځې سیالۍ له ایرلند څخه ګټلې وې. دا پاکستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې باندې سلطنه مشکوک سخدري زیني ولی پاکستان دا کسان روسل دي نیولې چې له هند سره د دې هیواد کړکیچ زیات شو. ول شوی چې د پاکستان له لوري په عملیاتو کې چې د دوشنبه په ورځ پیل شوی دا غي سخدري ډلې غړي هم نیول شوی چې د هندي کشمیر په ورستۍ حمله کې پلاس لرلو تور نه ده. د پاکستان د کورنیو چارو وزارت پرون ناوخته په خبر پاڼه کې ول د قانون نافذونکو ادارو 121 کسان نیولې. یو پاکستانی چارواکي د فرانسې خبري اژانس سوال امنیتي ځواکونو د جیش محمد ډلې چې په هندي کشمیر د انتحاري حملې مسولیت په غاړه اخیستې څوکړي هم نیولې. هندوایي جیش محمد د لشکر طیبه سختري زیړلې و څنګه ده. لشکر طیبه په 2008 کال کې د ممبئی تروریستي حملو مسولیت منلې و. دا بی پولی خبر اعلان ټولنې پرون د خزو د نړیوال ورځ په درشل کې د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د 22 بندي خزو ژورنالیستانو د بی قید او شرط او فوري خوشي کې دوه وخت نه کړي. دا د ټولنې پر اساس د 13 فبراير میاشتې تر پای پورې 340 خبر اعلان بندیان و چې 22 تی یعنی په سلو کې اته خزینه خبري اعلان دي. د بی پولي خبري اعلان ټولنه چې مرکز په پاریس کې دی وایي دا 22 خزینه خبري اعلان په نه هیوادونو کې بنديان دي. تر ټولو ډیر ژورنالیستان په ایران او چین کې بنديان دي. د دې ادارې سرمنشي کریستوف دیلیوري په یو بیان کې ویلي چې دا 22 خبري اعلان له خپل ازادۍ په دې خاطر به برخې کړی شوې دي چې دوی په جرأت لیکنه او یا خبرې کولې. او د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ هغه پالیسی ختم کړه چې پر اساس یې د امریکا استخباراتي مامورین مکلف دي چې د جګړې لسیمو د باندې د بی پلوټ الوتکو په حملو کې د ملکی وګړو د وشل کېدو په اړه معلومات ورکړي. د امریکا د حکومت یو چارواکي پرون ویل د معلومات ورکول د حکومت په شفافیت کې خوالې نه راوړي، خو استخباراتي مامورینو د اصلي کار خنډ کیږي. د کانګرس غړو او د بشري حقوقو ډلو د ټرمپ فرمان غندلې ویلي چې کېدای شي د دې پالیسۍ لغوه کېدا سی آی ای یا د امریکا مرکزی استخباراتي ادارې ته اجازه ورکړي چې بی محاسبی د بی پلوټ الوتکو بریدونه وکړي. تر ټرمپ مخکې پخوانی ولسمشر بارک اوباما په 2014 کال کې دا پالیسی په دې نیت وضع کړه چې بی پلوټ الوتکو د حملو په اړه شفافیت زیات شي. دې پالیسۍ سی آی ای چې د افغانستان، پاکستان او سومالیا په شان هیوادونو کې د بی پلوټ الوتکو حملې کړي مکلفه کړې و چې د امریکا د بی پلوټ الوتکو کالنی رپورټ خپور کړي او وښيي چې د حملو په نتیجه کې څومره کسان وژل شوي دي. دوستانو زموږ غږ لاسه دی راډیو ناورې. زموږ پرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو نه د ماښام تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفه 2 لشپږ نوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي. وړاندې په خبرونه کې د ریپورټونو او موضوعات لرو. نن د مارچ ته په افغانستان او درسته نړۍ کې د خزو د نړیوالې ورځې په توګه منځل کیږي. د افغانستان لومړی میرمن په دې مناسبت آزادۍ رډیو سره په یوې ځانګړې مرکه کې د افغان خزو وضعیت د خوشبینۍ ښکاره کړې، ویلې دي چې وسنۍ افغانستان بدل شو. په دې اړه په ریپورت سربیره دا موري چې یو شمیر افغان خزو آزادۍ رډیو سره په خبرو کې ویلي د کابل په شمول په ګڼو ولایتونو کې خزو ته پاملرنه نه ده شوې او ډېرې خزی د دې ورځې په اړه نه پوهېږي. په دې موضوع یو تفصیلي ریپورت لرو. دا افغانستان د دفاع وزیر اسد الله خالد هلمند ته د سفر پر مهال ویلي دي د طالبانو به لا طالبانو څخه به پر 215 میون کلی اردو د برید غچ واخلي. دا موضوع هم څیړو. د افغانستان د کرکټ بورډ رئیس وایي ملي لوبډلې ته د لوبغاړو انتخاب د وړتیا له مخې کیږي نه د خپلوي او اړیکو له مخې. د افغانستان د کرکټ بورډ له مشر عزیز الله فضلی سره مرکه لرو. د سیمې او نړۍ په مسایلو کې بواوري شي او امریکایي جنرال خبرداري ورکوي چې ممکن داعشي وار بیا په سوریه کې پخې ټینګې کړي. ونیزو پروګرامونو کې کور کلی ونیز پروګرام او د ماشومانو د حقونو په اړه د ازادي راډیو او یونیسف د ادارې مشترک پروګرام در اورو. دوستانو د ازادي راډیو ده. نن د مارچ ته په افغانستان او درسته نړۍ کې د خزو نړیواله ورځ ده. په دې ورځ په دې ټینګار کېږي چې د خزو په وړاندې د تبعیض او زور ساتي پای ته ورسول شي او د نارینه وو په شان د حقونه ورکړل شي. د افغانستان لومړی میرمن په دې مناسبت له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې د افغان خزو وضعیت ته خوشبینی ښودلې ده او ویلي دي چې وسنۍ افغانستان بدل شوی. په دې اړه نور له اسمت ساروان څخه.
په افغانستان کې نن جمعه په داسې حال کې د شزو نړیواله ورځ لمانځل کیږي چې یو شمېر شزی اندېښنه لري چې د سولې په خبرو کې به د دوی پر حقونو معامله وشي. خو د افغانستان لومړی میرمن رولا غنی وایي چې اوس وخت بدل شوی او افغان شزی اجازه نه ورکوي چې د دوی پر حقونو څوک معامله وکړي. دا وایي
افغانستان دیروز نیستک وکه چون سال تیر شدن
پرونی افغانستان نه دی کلونه تیر شوی. په 1989 کې چې دوی وخت ورسیدل په افغانستان کې یو ډول ګډوډي او ویرانی و. حکومت نو اردو نه و، هیڅ شی نه و. خو اوس د هغه مهال خلاف په تیرو 1300 کلونو کې حکومت او سیستم رامنځته شو. اوس وضعیت ډیر بدل شوی دی. همغه وخت چې طالبان واکمن شول شزی ډیر منزوی وي، خو اوس شزی ډیر قوي حضور لري.
بسیار با انزوا بودن و بسیار زیاد وجود.
میرمن غنی له آزادی رادیو سره په ځانګړې مرکه کې هم دراز وویل چې شزو په خپل ژغ پورته کړی دی. د قطر په دوحه کې د طالبانو او د زلمی خلیلزاد په مشهد امریکایانو ترمنځ خبري روانې دي. په دې خبرو کې د افغانستان حکومت ګډون نه لري. په همدې حال کې د بخښنې نړیواله مؤسسه وایي د طالبانو د واکمنۍ په مهال ښځې په کور کښېنول شوې وې، بشري حقونه ترې اخیستل شوي وو. خو اوس افغان ښځې ځانګړی وزارت لري چې په ټولو ولایتونو کې ریاستونه لري. د موسسې په 2009 میلادي کال د ښځو د حقونو د دفاع کوونکو د هلو ځلو په نتیجه کې په افغانستان کې د ښځو خلاف د تشدد د پای ته رسېدا د قانون د تصویب یادونه هم کړې ده. میرمن غنی هم په افغانستان کې د ښځو د بریاو یادونه کوي او وایي چې دا پرمختګونه په شانه شي تمول کېدی. دا وایي اوس ښځې په ټولنه کې ډېرې فعاله دي. په ټولو سطحو کې، که سیاست وي یا ټولنه یا اقتصاد، دوی موجود دي. اوس یې څوک حذف کولی نه شي. د بخښنې د نړیوالې موسسې د جنوبي آسیا کمپاینر سمیرا حمیدی وایي په تیرو 1900 کلونو کې هغه بریاوې چې افغان ښځو په سخته ترلاسه کړې باید په هیڅ قیمت له لاسه ونه وځي. د بخښنې نړیواله مؤسسه وایي چې لا هم افغان ښځې له تشدد سره مخامخ دي او د جګړې د قربانیانو یوه لویه برخه بې ګناه ښځې تشکیلوي.
د مارچ اتمه د ښځو د نړیوالې ورځې په توګه هر کال په افغانستان کې لمانځل کیږي. د افغانستان په ټولو ادارو کې د دغه ورځې لمانځنه او د ښځو د ژوند د ښه والي لپاره شمنه کیږي. یو شمېر افغان ښځو له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې د کابل په شمول په ګڼو ولایتونو کې ښځو ته پاملرنه نه ده شوې او ډېرې ښځې په دې ورځې د دې ورځې په اړه نه پوهېږي. له دې سره د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي د روان لمریز کال له پیل نه تر اوسه له دغه کمیسیون سره 4319 تاوتریخوالي سختې قضیې لکه د خزو وشنه، جنسی تیری او د فزیکی تاوتریخوالی قضیه ثبت شوی. نور حل کابل د فیروزی عزیزی په یو تفصیلی ریپورت کې.
د مارچ میاشتې اتمه نیټه د خزو نړیواله ورځ، هغه ورځ چې د یو شمیر خزو په خبره په کال کې یو ځل لمانځل کیږي او افغان حکومت پکې د خزو ناسم وضعیت ته متوجه کیږي. یو شمیر دغو ښځو ازادي راډیو ته وویل د کابل په شمول په ګڼو ولایتونو کې ښځو ته پاملرنه نه ده شوې او ډېری ښځې د دې ورځې په اړه نه پوهېږي. د کابل ښار یوه اوسیدونکې فاطمه د ښځو د ورځې په اړه وایي:
در افغانستان اصلا روز جهانی زنم او قبل متعلی نیستم و
زه په افغانستان کې د ښځو د نړیوالې ورځې په اړه نه پوهېږم. دلته خو اصلا د ښځو ملاتړ نه کیږي، ځینې خو په زور ودی کی. دلته د ښځو حقونه تر پښو لاندې شوي. ښایي له سلسله نه یوازې لس نه ښځو ته پاملرنه وشي. یو شمېر افغان ښځو ته د ډېرو نورو ستونزو تر څنګ د کور سرپرستي هم ورتر غاړې ده. انیس ګل هغه میرمن ده چې اته ماشومان لري او د کور یوازینی سرپرسته ده.
مشکلات د زندګیم بسیار است.
زما په ژوند کې ستونزې زیات دي. د ښځو ورځ مې هم هیڅکله نه ده لمانځلې. د کور سرپرستي هم زه کوم. یوازنانه نانوایی لرم. ماشومان مې واړه دي. تر ټولو مشر یې 13 کلن دی. هغه یوازې ښوونځي ته ځي. د کار له پیسو مې 200 افغانۍ راته پاتې کیږي چې یوازې وچه ډوډۍ مې ماشومان ته پریږدم. افغان ښځې د مارچ د اتمې نیټې په اړه ناستې او نمانځنې کافي نه بولي او وایي په دا شان محفلونو کې د یوازې ژمنې نه، بلکې د ښځو د ژوند د ښه والي لپاره هم باید عملي اقدام وشي. سره له دې چې د ښځو د حقونو یو شمېر فعالان د تیرو کلونو په ترڅ کې د لاسته راوړنو یادونه کوي، خو وایي چې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي زیاتوالی د اندېښنې وړ دی. او باید په دې اړه جدي اقدام وشي. د افغان ښځو شبکې مشر ماریا کرمی ازادي راډیو سره په خبرو کې د ښځو د ستونزو په اړه وویل:
کاناتما د مارچ د ښځو بین المللي ورځ په ګډ ګډ د افغانستان کې مخصوصا هر کال منځل کیږي، اما متاسفانه اوس هم افغان ښځې هغه خپل حق حقوق ته نه دي رسیدلي. د افغان میرمنې د راز راز ستونزونه متاثر دي، تاوتریخوالی لا کم شوی نه دی. متاسفانه زموږ په جامعه کې اوس هم تاوتریخوالی شته دی.
له دې سره د افغانستان د ځوانانو چارموین کمال سادات د مارچ د اتمې د نمانځنې په اړه ناستې سمبولي قبولي او وایي د دغه شان غونډو د جوړولو پر ځای دی په مرکز او ولایتونو کې د ښځو ژوند ته پاملرنه وشي.
زموږ غوښتنه دا دی چې اتم د مارچ چې د میرمنو نړیواله ورځ دی، د یوازې سمبولیک نه بلکې باید دې ته په مرکز، په حکومتي خصوصي سکتور او آن په کلو بنډو کې ښه توجه وشي. اوس هم ځنې خلک د میرمنو په کاروبار په تجارت باندې شرمیږي، یا دوی دا شرم ګڼي چې په کور کې جوړ شوي شیان هغه خرڅلاو ته بازار ته راوباسي.
له دې سره د ملي یووالي د حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله ویلي و چې لا هم په بیلابیلو برخو کې افغان ښځې له زور زیاتی سره مخ دي. غله مسؤولو ادارو غوښتي و چې د ښځو د ژوند د تاوتریخوالي د کچې د راکمولو لپاره باید په ګډه کار وکړي. جنسي تیری، ناموسي وژنې، د بدن د غړو پرې کول، د تیزابو شیندل، له وخت وړاندې ودونه، په بدو کې د نجونو ورکړه، وهل ډبول، بېوزلي، لفظي شخړې او اقتصادي ستونزې هغه څه دي چې افغان ښځې ورسره مخ دي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په دغه هیواد کې د ښځو پر وړاندې د زور زیاتی د کچې د لوړېدو په اړه اندېښنه ښیي او وایي د روان لمریز کال له پیل نه تر دې دمه 4309 د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي شدیده پیښې ثبت شوې دي. د دغه کمیسیون ویان بلال صدیقي ازادي راډیو ته وویل دا شمېرې وروستۍ نه دي او کېدای شي د کال تر پایه زیات شي.
شدید قضیه دی چې ډیره یې د مرکز په زون کې ثبت شوی دي او یو شمېر نور یې بیا په نورو زونونو کې ثبت شوی دي. هغه ځایونه کې چې حکومت هلته حاکمیت نه لري له ښځو سره تاوتریخوالی کېږي او هغوی پیښې ثبتولی نیسي. یعنې دا یوازې هغه پیښې دي چې قربانیان یې له بشري حقونو کمیسیون سره ثبت کړي، خو د تاوتریخوالي پیښې له دې زیاتې دي چې موږ له تاسې سره شریکې کړي.
اما تعداد قضاای خوشنود یعنی بیشتر از چیزی است که ما یکان باش مشارک میساتیم.
لدی ولاندی د اکسفام کوردایت موسسه هم ویلی و چې افغانستان د ښځو د ژوند لپاره بدترین هیواد دی. خو د افغانستان د ښځو چارو وزارت ویاندی رویا د درس ازادي راډیو ته ویل چې دغه وزارت د افغان ښځو د ژوند د خوالي لپاره هڅې کړي او اوس د تیر کال په پرتلا د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د پیښو په شمیر کې کموالی راغلی دی. هغه شمیرې چې د ښځو چارو وزارت سره ثبت شوې دي ښیي چې د تیر کال په پرتله د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی راکم شوی او همدغه شمیرې د ښځو پر وړاندې په زور زیاتی کې 40% کموالی ښیي او له وخت وړاندې د ودونو په کچه کې بیا 10% ټیټوالی راغلی دی. د ښځو د حقونو فعالانې ورځ بلې ته د بیکارۍ زیاتېدل، اقتصادي ستونزې، بېوزلي، بېسوادي، خپل حقونو د ښځو او نارینه وو بخبري، ناوړه دودونه په ټولنه کې د نامنو یشتون د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د زیاتوالي لاملونه بولي. په ورته وخت کې دینی عالم سمیع الله ریحان وایي ټول علما د خپل خطبو کې د خویندو، ښځو او میندو د حقونو په اړه خلکو ته عامه پوهاوی ورکړي چې په دې توګه په دغه هیواد کې د ښځو پر وړاندې زور زیاتی راکم شي. فیروزه عزیزي، ازادي راډیو، کابل.
و موریدل چې په کابل کې او په زینور سیمو کې یو شمېر افغان ښځو د مارچ د اتمې نیټې په مناسبت لا ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي دي. په ګڼو سیمو کې لام د ښځو ژوند ته هسې پاملرنه نده شوې چې د دوی پر ژوند مثبتې اغېزې وکړي او په افغانستان کې لام په بېلابېلو بڼو د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي پیښې زیاتې دي. د خوست یو شمېر ځوانانو او پیغلو په یو غونډه کې په افغانستان کې د سولې لپاره د وروستیو هڅو او کوښښونو ملاتړ کړی او غوښتنه یې کړې چې په سوله کې د ټولو افغانانو حقونو ته پاملرنه وشي. نجیب الله لوخیل تفصیل وړاندې کوي.
د پنجشنبه په ورځ د خوست د مرکز او ولسوالیو لسګونو نجونو او ځوانانو د یوې غونډې له لارې په افغانستان کې د سولې لپاره د وروستیو هڅو ملاتړ وکړ او له وسلوالو طالبانو یې وغوښتل چې افغان حکومت سره مخامخ خبرو اترو ته تیار شي. یادناسته چې د روښانه ځوانانو د مدني ټولنې په بلنه جوړه شوې وه. ویناوالو د ځوانانو لپاره د کاري فرصتونو برابرول او د حکومت په مدیریتي چارو کې د هغوی د ونډې د ډېرېدو غوښتنه هم وړاندې کړه. د روښانه ځوانانو د ټولنې مشر وحیدالله نواب زوی آزادی رادیو ته د دې ناستې مخ په تړاو ویل
په ټوله کې د ځوانانو لپاره د کار زمينه سازي باید وشي په دولتي اداراتو کې ځوانان ډېر بیکاره دي او د سره په څنګ کې مخ ته سوله د ټولنه ډېره مهمه ده ډېر ارزښت لري خو یو داسې سوله غواړو چې تلپات سوله او خیر افغانانو ته ورسیږي نه دې پر ځای چې امتیاز اند ګوندی خوندونه واخلي یا پاکستان یا ایران یا روسیا امریکا هر څوک چې وي مختصر محمد او دې طالبان ورونه څه هم همدا هله ده چې دوی کوم مذاکرات کوي زموږ دولت سره مذاکرات وکړي دا دولت خان ولس خو اراده باندې راغله دوی پرای انتخاب شوی دی
د خوستې وی مدني فعال شګوفه د خزل خو غوښتنه وکړه چې د سورې په خبرو اترو کې د خزو ته هم وانډ ورکړل شي دی وای خزی داس سوله غوړي چې په هغه کې د دوی د زده کړو او کار حقونه تضمین شي
سره په مذاکرات کې د خزو وانډ ډیره مهمه ده باید خزو ته د سلیپ مذاکرات کې وانډ ورکړل شي یمون فهم چې د نور د جنگ نستړي شوی دی نور رسول ترتیا لري باید په سوله کې لکه څنګه چې وځي کول شي چې خپل زده کړو مهته وسی باید سوله چې وشه هم دوی د خپل حق څخه برهمنه وسی مون دا څخه سوله غوړو چې د نرناو ترڅنګ د خیان د حقونه هم شتون ولري دا څنګه چې خیان د خپل حق نه به بره شي
د غوند په پای کې یو څلور ماده یې پریکړه لیکم صادر شو چې په هغه کې د هغو هڅو او حقوقونو ملاتړ شوی چې په دې ورستوي کې په ملي او نړیواله کچه په افغانستان کې د سوله لپاره پیل شوی دی یاد پریکړه لیک چې د مدني فعال روح الله لخوا ولستل شو په کې راغلي
په خوست کې د روخان ځوانانو د ټولنې لخوا د دې رابلل شوی غونډې ټول ګډونوال د هغو هڅو او کوخونو ملاتړ او ننګه کوي چې په دې ورستوي کې په ملي او نړیواله کچه په دې هیواد کې د سولې لپاره پیل شوی دی زموږ باور دا ده چې یوازې سرتاسري سوله د افغانانو ترمنځ کلک ملي او نه ماتېدونکی یووالی په ټینګښت او د نظام په مدیریتي چارو کې د ځوانانو د ونډې په ډیرېدو سره کولی شو په دې هیواد کې شته ناخوالې ختمې او هر اړخیزو پرمختګونو ته لاره پرانیزو
په پریکړه لیک کې زیاته شوې د غونډې ګډونوال او ځوانان په دې وروستیو کې د نظام په مدیریتي چارو او نورو ټولنیزو پرمختګونو کې پر ځوانو کدرونو د باور قدر کوي خو دا ونډه د قناعت وړ نه بولي په پریکړه لیک کې د ښځو رول ته هم اشاره شوې او ویل شوې دي چې په وروستیو کلونو کې ښځو هم په پراخه کچه زده کړو ته مخه کړي او د دندو د پیدا کولو لیوالتیا یې ډیره شوې نو باید دي چې افغان حکومت او نړیواله ټولنه د سولې په پروسه کې هغوی ته ونډه ورکړي او د افغاني ټولنې د کلتوري ځانګړنو په رڼا کې د کار او زده کړو شرایط هم ورته برابر کړي
نیما نړۍ د خزو لپاره ځانګړې خبرونه
د مارچ اتمه د خزو نړیواله ورځ
د افغانو خزو ستونزې
لاسته راوړنې
او حل لارې
تاسو هم کولای شئ په دې دوه ساعته ژوندۍ خبرونه کې اړیکه ونیسئ
دا خبرونه د جمعې په ورځ له 10 تر 12 بجو مه هیروئ
دوستانو د لسونه تر دوله صبح جو پوری د مارچ د اتمی په مناسبت زموږ ځانګړي خبرونه خبريږي هله د جواب یوري د افغانستان د دفاع وزیر هلمند د سفر په محل ویلي دي د طالبانو څخه به پر 215 میوند کلی وردو د بریده غچ واخلي په دې سفر کې د کورنوي چار د وزیر ترڅنګ د بهرنیو ځواکونو عمومي کمانډان سکاټ میلر هم وو په اړه یې له هلمند څخه د ازادي راډیو د خبريال الیاس دای ریپورت اورو
د افغان او بهرنی ځواکونو د غل وړپوري چارواکي تر برید یو ونی ورسته هلمند تر ازیو د شورا په نظامی هډی کې د ملي اردو پر 215 میوان کول اردو د وسلوالو د هغه عملی د ترنګوالي په اړه معلومات کوي چې په کې د ملي اردو ګڼ شمیر سرتیری او منصبین وژل شول د ملي دفاع د سرپرست وزیر اسد الله خالد په مشرۍ پلاوي کې د کورنوي چارو وزیر او په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي کمانډان سکاټ میلر هم شامل وو د دفاع وزیر اسد الله خالد رسنوي ټول د دې برید د تراهانو نه یو تن د کمانډوز ځواکونو په غځنګړو عملیاتو کې وژل دي چې د نوزاد په ولسوالۍ کې د پنځشنبه په شپه په لار اچول شوی ول هغه ول په دې عملیاتو کې دوه نور کسان هم نیول شوی دي چې تر پلټونو لاندې دي شغل خلل زیات کړ هغه کسان به محکمې تر کې شوی چې د دې بریټ په مخنیوي کې پاتره غلی دی او یا غفلت کړی
او دا به موږ تر هغه خیری سوري نه سدا پلان سوی تر هغه ځای به تعقیب وو ان شاء الله رحمان سپدې کې شک نشته چې غفلت هم سوی او هغه چا چې غفلت یې کړی که په هر سطح او په هر رتبه کې وي د موږ دی تحقیق ټیم به دا معلوموي او هغه ته به د غفلت ځام وکړي چې په آینده کې له داسې پیښو نه جلوګیری وشي
د تیر جمعې په ماښام یو ډله وسلوال چې دولتي مسولینو یې شمیر 12 تنه شو دلی د لشکرګه په شمال ویدیس کې د واشیر ولسوالۍ اړوند د شورا په نظام یې ډکه 215 میوان کلوردو تنه نوتل چې د دوو ورځو مقاومت پترس کې د ملي اردو ګڼ شمیر سرتیر مړه او جوبل کړل. اسد الله خالد ول د بریټ پترس کې د افغان ځواکونو شپور وشتنه وجل سوی او څوار لسنور ټپین سوی د طالبان بیا د تلفات شمیر د دینه څو چنده زیات بولی. د ملي اردو سرچینې د نوم نشو دل په شرط ازادي راډیو تول د طالبان لخوا د جمعې د شپې په بریټ کې د ملي اردو نږدې 50 سرتیری وجل سوی او 40 په شخوا کې نور ټپین سوی دي چې په دې کې د کوماندو سرتیرو ځینې هم شامل دي. د هلمند والی تورن جنرال محمد یاسین د شورا په نظامی اډه کې رسنوي تول که څه هم د طالبانو په مرکزونو د دوی شپنی عملیات دوام لري خو تر دې وروسته به د دفاع د وزیر په ملاتړ او سپارښتنه نور هم زیات کړي.
نور دشمن برلاوه دی نه چې په اول خط مقدم جبهه کې ماته کړو د دوی عقبی جبهه ته موږ لمنځه وړو چې تاسو ته معلوم دی روز د شپنه د چې یو دوه درې کمانډوي او خاصو قطعاتو عملیاتونه نیو بل اخر د دوی په مالی او په اقتصادي او همدارنګه په تجهیزاتي ډیپوګان باندې مملي کړي او دوی ضعیف شوي دي. هر کله چې دشمن ضعیف شنو بیا د زیغل چکی بریت دا یو غلجکی بریدو چې دغه وس تحقیق لاندې دی لکه جناب وزیر صاحب چې ویلې او مونږه د تحقیقاتو نو وروسته هر څوک چې غفلت کړی یا دشمن تلار ورکړي هغه ته به د قانون مطابق جزا ورکو.
ولید دی پیش پړ د تحقیقاتو د دوام غوښتنه وکړه او اصلي عاملونو ته د سخت سزا د ورکړي خبر ورکړ. کته هم د طالبانو ویاند کړ یوسف احمدی د یاد بریټ پر محل د ګڼو بهرنی ځواکونو د وژلو خبر ورکړی وو خو د بهرنی ځواکونو عمومي کمانډان سکاټ میلر درسنوي سره خبري ونه کړې. د کورنیو چارو سرپرست وزیر مسعود اندرابی ول وسلوال د مخامخ جنگ توان نه لري ځکه نو په دغه ډول بریدونو لاس پورې کوي. د کورنیو چارو وزیر په غسیمو باندې د چاپو عملیاتو د دوام خبر ورکړ چې لا هم د وسلوالو په ولکه کې دي. چارواکي وایي د دې ورستي بریټ پاړه پلټین به دوام ولري. د شورا په نظامی اډه یو ځل په 2014 میلادي کال کې هم بریټ سوی و چې د ځاني زیان تر څنګ د کلوردو امکاناتو ته په میلیونونه ډالر زیان وړوي. چارواکي وایي که څه هم وسلوال د خراب هوا څخه په استفادې د کلوردو منځ ته تللي دي خو د دوی لخوا په وخت او ښه ډول د بریټ پراختیا مخه نیول سوې ده. همه دا سوال لا هم نه دی ځواب سوی چې د یوې هواري دشت په منځ کې د سلګونو ساتونکو برقي سیستم سره وسلوال څه ډول دغه مهمې اډې ته ننوتل او تر دوو ورځو پورې خپلو عملیاتو ته دوام ورکړ. محمد الستای د ازادي راډیو هلمند.
ازادي راډیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
یو امریکایي جنرال خبرداري ورکوي چې ممکن داعش یو بیا په سوریه کې پخې ټینګ کړي. د امریکا د مرکزی قومندانې قومندان جنرال جوزف غوټل د کانګرس کولو ته وویل د داعش پر ضد جګړه لا پای ته رسیدو ډیر لري ده. عصمت ساروان او نور تفصیل.
د امریکا د مرکزی قومندانې قومندان وایي هغه وخت لا ډیر لري چې د داعش پر ضد جګړه پای ته ورسول شي. جنرال جوزف ووټل دا خبرې له دې سره سره وکړې چې داعش ډلې په سوریه کې تر کنټرول لاندې اکثره سیمې له لاسه ورکړې دي. د سوریه په ختیځ کې د باغوس په کلي کې د هغو ځواکونو چې امریکا یې ملاتړ کوي سختو حملو ډېر ځایونه ویجاړ کړي او خلکو ته ستونزې پېښې کړي دي. د دې سیمې خلک په تیښته دي. جنرال ووټل خبرداری ورکړ اکثره کسان چې له دې سیمې وسی سخت دریځ دي. د داعش پر ضد دقیقو حمله غوښتنه وکړه. د سوریه دیموکراتیک ځواکونه تر دې مخکې چې د سوریه په ختیس کې د داعش روستي پاتشونی په نخه کړی دې ته انتظار دي چې خلک له دې سیمې ووزي. ویل کېږي چې په تیرو درو ورځو کې له دې سیمې تر 1000 ډیر کسان وتلي چې اکثره ښځې او ماشومان دي. خو جنرال ووټل پرون کانګرس ته وویل سره له دې چې داعش خپلې سیمې له لاسه ورکړي دا ډله تیار ده چې بیرته دغو سیمو ته راوګرځي. د وبل د داعش د سیمو فزیکی کمښت یو پوزي بریا ده خو وختي ده چې د دې ډلې پر ضد جنگ پای ته ورسول شي. د امریکا د مرکزی قومندانې قومندان زیاته کړه د هغو کسانو په منځ کې چې له سیمې څخه تښتي د داعش غړي هم شامل دي نو پکار ده چې د دې ډلې پر ضد په عملیاتو کې له هوشیاري څخه کار واخیستل شي. د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ د تیر کال په دسمبر میاشت کې خپل متحدان هغه مهال حیران کړل چې وی ویل له سوریه څخه خپل ټول پوځیان باسي. وروسته سپینې ماڼۍ وویل یوازې 216 ساعتي ځواکونه د سوریه په شمال کې پرېږدي. د دفاع وزیر په ګډون د ترامپ د حکومت غړي بیا بیا خبرداري ورکوي چې ک امریکایي پوځیان په سوریا کې نه وي، د داعش سختریزی به په څو میاشتو کې بیا ځانونه منظم کړي. یاد دی چې د هغو 8500 تنو په منځ کې چې د دسمبر له میاشتې را په دیخوا د سوریې له ختیځ څخه وتلي دي، په سلو کې لسې د داعش غړي دي.
دوستانو، زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. اوس هم یو ور بیا د مهمو خبرونو سر ټکی. د افغانستان دفاع وزیر اسد الله خالد پرونون په هلمند کې ویل چې په شوراب کې به د 215 میوند کلی اردو د باندې د طالبانو د برید بدل واخلي. تیره اونۍ وسلوالو طالبانو په دغه کلی اردو برید کې 23 وژل او 14 نورې شوبل کړل. یو جوک پوره امریکایي جنرال وایي د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی سره لدی چې په ښکارې د امریکا او طالبانو ترمنځ پر خبرو اندېښنه ښودلې ده، غو ملاتړ کوي. د اسلامي همکاري سازمان یا OIC د کابل پرونی حمله په کلکه غندلې ده. د کابل په لویدیز کې د وحدت ګوند پخوانی مشر عبدالعلي مزاري د 43 تلین په مراسمو پرونی برید کې 3 تنه وژل شوي او 22 نور ژوبل دي. د بخښنې نړیواله موسسه وایي افغان ښځې باید د خپل هیواد په راتلونکي کې رول ولوبوي. د سازمان د خبره په هغه بیان کې کړي چې د مارچ د 8مې یا د ښځو نړیوالې ورځې په مناسبت خبر کړی دی. دا پاکستان د کورنیو چارو وزارت وایي څه باندې سلطنه مشکوک سختریزی نیولې. پاکستان دا کسان وروسته له دینی ولې چې له هند سره دغه هیواد کړکېچ زیات شوی دی. د بی پولی خبري اعلان ټولنې پرون د خصوص نړیوالې ورځې په درشل کې د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د وویش بندي خزینه ژورنالیستانو د بې قید او شرطه د او فوري خوشی کېدو غوښتنه وکړه. ولسمشر ډونالد ترامپ هغه پالیسی ختم کړه چې پر اساس د امریکا استخباراتي مامورین مکلف دي چې د جګړې لسیمو د باندې د بی پلوټ الوتکو په حملو کې د ملکی وګړو د وژل کېدو په اړه معلومات ورکړي. او د تاجکستان په ختیځ کې د لیوانو له لوري د دوو ښځو له وژل کېدو وروسته د سیمې اوسیدونکو شکایت وکړ چې د لیوانو په وړاندې د ځان ساتنه نشي کولی ځکه چې سیمه ییزو چارواکو له دوی څخه ښکاري ټوپکونه اخیستي دي. سن زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري. اوس مخکې له دینه چې ونیزو پروګرامونو ته ورشو، او د ازادۍ راډیو دوه ونیز پروګرامونه چې یو کور کلی دی او بلم د ماشومانو د حقونو په اړه د ازادۍ راډیو ځانګړی پروګرام دی، دا درته خپور کو. د خبرونې وروستی مطلب راخلو. د افغانستان د کرکټ بورډ چارواکي وایي دوی په ټول توان هڅه کوي چې د کرکټ چې لوبغاړي د ملي لوبډالو لپاره د وړتیا او لمخي وټاکل شي، نه د اړیکو لمخي. عزیز الله فضلی وایي کوم ځوان لوبغاړو ته چې په ملي لوبډالو کې د لوبېدو چانس ورکړل شوی، ښه نتیجه ورکړې ده. زما همکار محمد واصل وصال له ښاغلي فضلی سره د لوبغاړو د انتخاب او راتلونکي نړیوال جام ته د ملي لوبډلې د تیاریو په اړه مرکه کړې، او په سر کې ترې پوښتلې چې د لوبغاړو د غوراوي په بهیر کې څومره شفافیت راغلی.
د 15 میاشتې په شاوخوا کې چې موږ کله دغه مسؤلیت یا ماموریت ترلاسه کړی دی، په هغه کې په لومړي قدم کې ما د هیوادوالو سره او د کرکټ د ښه پرمختګ دپاره د غوراوي پړاو کمیټه یا سلیکشن کمیټه وه چې په هغې کې کافي اصلاحات راغله. کومه برخه دا وه چې واقعا هم د ډېرو هیوادوالو دا غوښتنه وه چې نویو ځوانانو ته په لوبډله کې چانس نه ورکول کېږي. نو یو دوه درې مثال یې تاسو ته درکوو او انشاءالله دا نړۍ به ادامه ولري. ضیا شریفي چې د لومړي ځل دپاره د کورنۍ لوبو سه انټرنیشنل لوبو ته راغی، د آیرلند په خلاف باندې په شلو اوریزو سیالۍ کې چانس ورکول شو. همداسې اکرام علي خیل چې نه په ملي لوبډله کې کوم رول لري، نه د ترزوی لري، خو د دې استعداد او وړتیا و ده ته دا اجازه ورکړه چې د افغانستان د ملي لوبډلې سره یو ځای شي. همداسې حضرت الله زازی چې په لومړي ځل باندې ده ته د 500 اوریزو سکواډ کې ځای ورکول شو، او د دې نه مخکې په شلو اوریزو سیالۍ کې دا هغه ریکارډ جوړ کړي چې هم په انټرنیشنل لیول باندې هم په نیشنل لیول باندې د افغانستان عزت او ایمیج وساتي.
یو غوښتنه چې تل ولس کوي هغه دا ده چې کرکټ باید میراثي نشي، په کرکټ کې خپلوي دوستۍ ورورولۍ ونه پالل شي. لا هم په لوبډله کې ځینې داسې لوبغاړي شته چې د هغوی خپل خپلوان دوستان ورونه لوبیږي. په دې برخه کې هم تاسو خلکو سره کومه وعده کوئ چې دغه لړۍ چې څنا څه پخوا پیل شوې ده، ولا هم لیدل کېږي چې ځنه لوبغاړي ورونه چې ښایي تر نورو لوبغاړو استعداد دومره ښه نه وي او په لوبډله کې لوبیږي، د دې د مخنیوي لپاره هم تاسو هڅه کوئ ولسته ډاډ ورکوئ چې حق بقدر ته سپارئ.
هر هغه لوبغاړی چې استعداد ولري، دا که د یو ډیر غریب او فقیر سړی زوی وي او بل لوبغاړی که د ده په څیر باندې کمزوری وي، هغه که د وزیر یا د وکیل یا د معین زوی وي، حق اولیت به دا غریب لوبغاړی هو، البته چې دی د دې استعداد ولري. یوازینی شی چې زه سختو سره خلاف یم او دې ته به اجازه هم ورنکړو، باید واقعا هم موږ هغه استعدادونو ته وخت ورکړو چې هغه د افغانستان نمایندګي په صحیح توګه کولی شي. دا ورو ورو وراره که چیرته وړتیا ولري، استعداد ولري، نسبت د نورو لوبغاړو د ده استعداد او وړتیا زیاته وي، که پنځه ورونه هم یو ځای په ټیم کې لوبیږي، حق یې لري چې ولوبیږي. او که چیرته داسې نه وي، هغه لوبغاړی چې استعداد لري، وړتیا د دې لري چې د افغانستان د ملي لوبډلې سره یو ځای شي، د افغانستان نمایندګي وکړي، هغه په کور ناست وي، او هغه لوبغاړی چې نسبت هغه وړ لوبغاړی ته استعداد کم وي، هغه په لوبډله کې دا کتې د منلو وړ.
نړیوال جام را روان دی، په لوبډلې باندې څومره جدي کار روان دی، سو دغه لوبډله خپلو هغو سیالانو ته ماتې ورکړي چې افغانان ورته انتظار دي، ولس ورته په تمه ده چې موږ پاکستان ته ماتې ورکړو، موږ بنګلادیش او سریلانکا او انګلینډ او نیوزیلینډ ته ماتې ورکړو.
اوس موږ هدف هم دا وي چې موږ په نړیوال جام کې واقعا چې د هرې لوبډلې سره مخامخ کیږو، باید خپل وړتیا وښیو. نو دا وړتیا په هغه صورت کې ممکنه ده چې واقعا هم د لوبډلې انتخاب او هغه لوبغاړو ته ځای ورکول چې هغه واقعا هم مستحق وي، د هر لحاظه پرفیکټ لوبغاړی وي. نو انشاءالله دغه زموږ خبرې یا موږ چې کومه دعوه کوو، دا به هلته په حقیقت بدلیږي چې موږ واقعي په خپلو پښو ولاړه یو پیاوړی لوبډله انتخاب کړو او د نړیوال جام په لور روان شو.
د افغانستان د کرکټ بورډ مشر عزیز الله فضلی چې تاسو سره د ازادي راډیو مرکه اورید، وسونیزو پروګرامونو ته راځو. د ماشومانو د حقونو په اړه د ازادي راډیو یو یونیسف د ادارې ګډ پروګرام وړاندې کیږي، ورپسې کور کلی مه هیروئ.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
ښوونه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
قدرمن دوستانو، نن د ماشوم توپ په دوره کې د کوچنیانو په مناسبت تغذیه او روزنه خبرې کوو. لمونږ سره میلمه د عام روغتیا په وزارت کې تخنیکی مشاور سید عبدالحکیم دانش دی. اگر زیو تشریل ماشوم نه ولرو، تر کوم عمر د ماشوم ویلی سو، یعنی هغه د ماشوم توپ دوره کومه دوره ده او تر کوم عمر د ماشوم ویلی سو؟
د پرمختګ مقدمه دوره د ژوند یو ډیر مهم پړاو ده چې له امیدواری څخه تر اته کلنۍ پورې دوام مومي. یو پایله او یا نتیجه ده په فزیکی، ادراکی، ژبنی، ټولنیز او روانی آبادو کې د مهارتونو او وړتیاو ترلاسه کولو یو دوامدار پروسه ده. دغه پرمختګ د ماشوم او د هغې د چاپیریال ترمنځ د متقابل عمل په پایله کې منځ ته راځي. د ماشوم لپاره ښه چاپیریال کوم چاپیریال ده؟ مونږ وایو چې د ماشوم لپاره ښه چاپیریال همغه چاپیریال ده چې د ماشوم لپاره د روغتیا او د تغذیه اړتیاوې پوره شي، ماشوم د خطرونو څخه په امن کې وي، د لومړنیو زده کړو لپاره فرصتونه او زمینې برابرې وي، د ماشومانو اړتیاوې ته ښه پاملرنه وشي، د ماشوم سره چلند چې ډیر مهم ده باید میناناک او د ماشوم پرمختګ وهڅول شي.
دا مراته ونویل چې تر کوم عمر پورې د تماشوم ویلی سو؟